السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن وضعیت پروګرام اوري د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی استودیو نه. درنو ریدونکو، د امریکا د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې په افغانستان کې د تروریزم تهدید مخ په زیاتېدو دی. د بارنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته پکې د فعالیت فرصت برابرېږي. مارکو روبیو دا څرګندونې د سی بي ایس د پخوانۍ خبریالې کاترین هریش سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې کړې دي چې آیا استخبارات وایي چې القاعدې او اسلامي دولت یعنې داعش په افغانستان کې د ځان د خوندیتوب دپاره داسې ځایونه جوړ کړي دي چې د سپتمبر د 11مې نېټې د بریدونو په څیر خطر پیښ کړي. زه غواړم په دې مسئلې لږ وروسته د سیاسي چارو کارپو واحد فقیري صاحب سره وغږېږم. فقیري صاحب سره به لږ وروسته وغږېږم قدرمنو اوریدونکو، خو د دې نه مخکې یو څو خبرونه دي هغه وایم. هیلت کلسر د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو لویه ټولنه وایي چې د امریکا د نړیوالو مرستو د بندیدو له امله په قریب ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیون خلک د روغتیایي خدماتو نه بې برخې دي. هیلت کلسر په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د امریکا د مرستو د بندیدو نه وروسته د افغانستان د 24 ولایتونو نه په 10 ولایتونو کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلسر په دې راپور کې چې پرون د هود په دریمه خبر کړی دی ویلی دی چې تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر 950 ته رسیږي د دایکندی په ولایت کې او 150 مرکزونه د فاریاب په ولایت کې بند شوي دي. د مرستو بندېدو صحي خدماتو ته د افغان ولس د ښځو، نرو او ماشومانو په شمول د ټولو استفاده اغېزمنه کړې ده. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 18، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، اروزګان او پکتیا کې په هر یو ولایت کې 10 مرکزونه، او په نورو ولایتونو کې هم له یو نه نیولې تر 8 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي چې ټول 2.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي دي. هل کرسر ویلی دی چې د امریکا د مرستو بندېدو زیاتره هغه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي چې تر نورو ډېر زیات اقتصادي او صحي مشکلات لري. بل خبر دی چې د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مارک یوروبو د جمعې په ورځ د نومبر د فبروري په 28مه د کپ په 3مه ویلي دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته دی چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. خارجه وزیر روبیو دا څرګندونه د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هیچ سره د ایکس په ټولنیزه شبکه کې خبري شوې دي په هغه مرکه کې کړې دي. خبریالې له ښاغلي روبیو نه پوښتلې دي چې آیا استخبارات دا په ډاګه کوي چې القاعده او اسلامي دولت داعش په افغانستان کې د پټېدو لپاره ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي، او آیا دا خطر د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نېټې د بریدونو په څیر خطر ده؟ روبیو په ځواب کې ویلي دي چې زه دا نه وایم چې د روان وضعیت د سپتمبر نه مخکې وضعیت ته ورته دی، خو زه دا وایم او دا فکر کوم چې په یو ملک چې حکومت په بشپړ خاورې باندې کنټرول ونه لري دغسې ډلو ته د فعالیت زمینه برابرېدلی شي. دې جګپورې امریکایي ډیپلومات ویلي دي چې د نن او 10 کاله پخوا ترمنځ یو توپیر موجود دی، او توپیر دا دی چې وایي موږ اوس په ساحه کې داسې امریکایي عناصر نه لرو چې دهشتګر په نښه کې او تعقیب کې. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تېرې شپې راهیسې تړل شوې ده او هیڅ موټر نه تلی شي او نه راتلی شي. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په بدل کې کړی دی. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دي چې تیر شپه د 10 بجو رئیس دا دروازه بنده شوې ده، او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري یعنی افغانان په خپل خاورې کې د امنیتي پوستو د جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته دغه لار تلي او له دې امله خلک د ستونزو سره مخ کیږي. د راپورټونو لمخې د تورخم دروازې دوه غاړو ته په سلګونو مسافر او بارونکو موټر بند کړی دی. چارواکو ویلي دي هڅه کوي چې د پاکستانی مقاماتو سره په دې حق لوغږي او د ستوند لمخې لري کی چې د تورخم دروازه بیرته خلاص شي. بل خبر ده چې ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د واکسینو کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان د هوت په سلورما په ایکس پانه کې د دې کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر نه دی یاد کړی پیل شي. د دې نه مخکې د تیر سال واغې د میاشتې په اولو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین وشو او د روغتیا مامورینو ویل چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسینو لپاره په پام کې نیول شوي وو. خود طالبانو د واکمنیدو رئیس د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه دي تطبیق شوي او نه تطبیق کیږي او د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان د واکسینو نه به برخې شوي دي او به برخې کیږي. د پولیو د واکسینو دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کیږي چې په بادغیس کې د طالبانو سیمایزو چارواکو خبر ورکړی دی چې د بالامرغا په ولسوالۍ کې یو ماشوم پولیو وهلې دی او پیښه مثبت ده. د طالبانو د روغتیا وزارت تر اوسه پورې په دې حقله رسمن سند دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی و. قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ټول ته سلیمه شوایم چې د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته ناسي مننه کوم. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې په یوې داسې مسلې باندې غږیږم چې د امریکا د خارجه وزیر خبره ده او هغه ویلې دي چې په افغانستان کې د تروریزم تهدید مخ په زیاتېدو ده. نو په دې برخه کې زه غواړم چې د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری صاحب نظر واخلم چې ولې د ټولو کوششونو باوجود د تروریستانو او تروریستي ډلو د فعالیتونو د لپاره زمينه برابره شوې ده او د تهدید مخ په زیاتېدو ده. واحد فقیری صاحب پروګرام ته په خیر راغلی سره مشي. فقیری صاحب محترم تاسو غواړئ زه فکر کوم پروډوسر صاحب چې فقیری صاحب سره لا په خیال مې چې تلیفوني ارتباط نه دی برقرار. اها زه به بیا هم یو ځل وګورم چې غږ مې اوري نه. فقیری صاحب محترم په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو زما غږ اوري؟ ښه، که غږ نه اوري نو قدرمن اوریدونکو زموږ پروډوسر کوشش کوي چې واحد فقیری صاحب سره بیرته ارتباط ټینګ شي تر څو هغه په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې کېدای شي ورسره وغږېږي یا نه. خو مخکې دی چې د فقیری صاحب سره ارتباط ټینګ شي او هغه خبرونه ترې شي نو په امده برخه کې چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې د تروریستي ډلو د لپاره فرصت مساعد شوی دی او دا تهدید دی او دا تهدید مخ په زیاتېدو دی. په دې برخه کې د آشنا تلویزیون همکار یو راپورټ برابر کړی دی. ښه دا ده چې تاسو قدرمن اوریدونکو دا راپورټ واوري وروسته د فقیری صاحب سره خبرې کوو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه ترګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمه شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هیروش سره د ایکس پر ټولنیز پاڼه په یوه مرکه کې کړې دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 12 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو د څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنون کې وای افغانستان د سیمه لپاره امن هیواد نشي کېده.
دا چې ترورستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې بله موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنی چې ترورستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا موږ تاسو د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدی، په امن ترین ساحه د کابل کې ایمن زواهری حضور درلود.
له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نوی کورسونه لوړپوړو طالباني چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخي، تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خدمتونه اوریدونکو، د آشنا تلویزیون رپورت مو واورید چې طالبان وایي چې په افغانستان کې داعش یا القاعده ډلې نشته. دا همیش خبره کړې ده، مګر مارکو روبیو ویلي دي چې طالبانو په ځینو وختونو کې چې ورته احوال ورکړ شوی دی چې په دغه سیمه کې داعش دی یا په دغه سیمه کې د القاعده د هغوی همکاري کول او همکاري کړې ده. نو زه غواړم چې په همدې برخه کې د طالبانو د القاعده او د داعش د ډلې د موجودیت او تهدیدونو په باره کې چې مارکو روبیو ویلي دي مخبزیاتی دونه د سیاسي چارو همکار واحد فقیری صاحب نظر واخلم. خو ساسي په اجازه قدر من اوریدونکو ګورم چې فقیری صاحب د زم دغه غاوریانه فقیری صاحب تلیفون درته شوی دی د استودیو نه غاوری. فقیری صاحب محترم زمونږ غاوری. ښه، زه فکر کوم درنو اوریدونکو سم مشکل دی، مګر عجیبه ده چې د واشنگتن د لاین سره مشکلات پیدا کیږي. خدا لاین نه دی، بلکې دا دلته په سټوډیو کې وکم مشکل وي، خو ضرب د خیر سره دا حل شي او فقیری صاحب خبرونه تر شي. د مارکو روبیو د خبرو نه مخکې قدرمن اوریدونکو تاسو به د همدې رادیو نه د نورو رادیوګانو نه د رپورټونه اوریدلی وي چې ملګرو ملتونو هم ویلې چې د القاعده او داعش ډلې په افغانستان کې فعال دي، نور ډلې په افغانستان کې فعال دي او دا یو تهدید دی ګاونډیو هیوادونو ته او خپل افغانستان ته. په دې برخه کې د پاکستان دریز هم تاسو ته قدرمنو اوریدونکو په رپورټونو کې څرګند شوی دی چې هغوی هم همدا خبره کوي او د طالبانو نه غواړي چې د دغو ډلو مراکز په افغانستان کې دي او مراکز باید بند شي او په دې برخه کې باید د پاکستان سره همکاري وشي. مګر طالبانو همیشه د خبره کړې ده چې د القاعده یا داعش ډلې نشته، او په شروع کې هم دوی ویلي وو چې په څو ځایونو کې د القاعده او بخې د داعش ډلې زبلې دي او دومره دوی نور قوت نه لري. بل خبره دوی دا کوي چې د افغانستان تر اوسه پورې هیڅ کوم ملک ته د دغه ډلو نه چې دا ویل کیږي چې په افغانستان کې دي کوم تهدید نه دی پېښ شوی. خو سوال دا دی چې آیا طالبان دا توان لري چې د القاعده یا د نورو ډلو د دغه تروریستي ډلو د تهدیدونو مخه ونیسي د ګاونډیو هیوادونو ته، او یا د پاکستان سره دغه مشکل څنګه حل کړي چې پاکستان همیش وایي چې په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په دې ځایونو کې چې کوم بریدونه کیږي په پوځونو باندې، په دې کې هغه ډلې هغه تروریستي ډلې لاس لري چې مراکز په افغانستان کې دي، او وایي چې طالبان په دې برخه کې همکاري نه کوي. د طالبانو نه غواړو چې د ژر حکومې په دې برخه کې همکاري وکړي. قدرمن اوریدونکو زه به یو ځل بیا هم ستاسو په اجازه د فقیری صاحب احوال واخلم چې فقیری صاحب راغلی پروګرام دی نه. فقیری صاحب محترم اوس خوبه ان شاء الله زموږه غوري. فقیری صاحب
مثال خوب مثال خوب سه.
فقیری صاحب اوس غوري. ښه، کوم مشکل شته د قدرمن اوریدونکو لګزره حوصله تاسو مو کوي خیر د فرق نه کوي د خو رادیوي او تلویزیونی پروګرامونه هم د سی وی هر څه برابر وي مګر د فتن یو مشکل پیښه په تخنیک کې نو و بګورو چې څنګه چل دی یو ځل بیا هم قدرمن اوریدونکو اخر ځل د پاره ز کوشش کوم چې وګورو چې فقری صاحب مګه غوړیانه امید چې فقری صاحب غږ مو اوري
بله اوس زباجان سلام علیکم بله جامو صبرم بله مهربانی
معذرت غواړم او بخې چې تاسو مونږ ویلو په وخت په ټلیفون کې اوس مشکل وو و نشو چې تاسو ټي وي پروګرام ته ټي وي دلاري راشي خو خیر په هر صورت خوشاله یو چې اوس دغه غورو فقری صاحب محترم نن خو موضوع همدغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر مارکو روبیو د سی بی اس د تلویزیون د پخوانی خبريال سره مرکه لرله په دې مرکه کې هغه د پښتنه کړې ده چې آیا تاسو فکر کوئ چې د استخباراتو د خبره کړې ده استخبارات وایي چې القاعده او داعش په افغانستان کې یو تهدید دی نور ته وایا د سیبو شي چې د سی خطر په پیښ شي لکه سپتمبر یو لسمه باندې چې امریکا ته د القاعده نه پیښ شو دا چې پښتنه کړې ده او هغه هم خپل نظر ورکړي دي چې نه زه د سنوې ما خو زه داسې وایم زه ستاسو نظر غواړم چې تاسو څه فکر کوئ
یعنی ما په خپل مصاحبه چې ما مو کتل دی دا وایي چې هغه سي تهدید په هغه اندازې نه دی
بله
په هغه جدیت نه دی چې د سپتمبر دی ونسمي په ورځ وسو دا تهدید ستاسو مګر په هغه وساتو په پراختیا سره نه دی په او د مول دي چې طالبانو په ځینې ځایونو کې کار کوي دی او دایشه زپلې دي مګر دا مول دي چې عموما کوغه ځایونو کې چې حکومت کمزور وي په هغه سیمو کې یا په هغه ملکونو کې په هغه وادونو کې چې حکومت کمزور وي دایش د خپل ځان لپاره ځینې ځایونه پیدا کوي او خپل عملیات کوي افغانستان هم یو د دوغو ملکونو څخه دی چې حکومت تقریبا په ټولو ځایونو باندې حاکم نه دی او شرایط د دې آماده دي چې دایش بیا الت رشه وزغلوي یا قوت پیدا کی یا ډی پیدا کی دا غسی یو اندیشنه د کړی دی چې هم یو څه طالبانو ته ځم یو څه کریډیټ ورکړي دي او هم اندیشنه اظهار کړی دی زه فکر کوم چې هغه دوه اړخیز خبري چورته وای چې په نیمه جمله کې هم مثبت وي په نیمه نور کې بیا منفي وي دا غسی یو خبري کړی
اما اندیښنه خوشته غیر دینه مخکې ملګرو ملتونو هم وریدي دا خبره کړې ده اندیښنه شته د تروریستي ډلو او بل خواته پاکستان گاونډي هیواد هم همیشه هم دا شکایت لري نو خبره دا ده چې دای چې وایي چې ځینو ځایونو کې چې امنیت نه وي د افغانستان په کوم ځای کې امنیت نشته دی طالبان خو وایي چې بالکل په ټول ملک کې امنیت دی
دوی خو عموما دا ادعا کوي زه فکر کوم چار حکومت دا ادعا کوي چې موږ حاکم یو موږ حاکمیت لرو او موږ هر ځای ته رسېدلی شو مګر دا چې د طالبانو خپل خلک یعنې د طالبانو غړي ډېر مهم لکه وزیران والیان داعش په نشه کړي کې وژلي دي دا څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې هم په کابل کې هم په کندوز کې په څو ځای کې داعش حملې وکړې مسؤلیت یې هم ومني او دا اندیشنی نه یوازې دا چې د ملګرو ملتونو لکه تاسو چې اشاره وکړه خپل امریکا او نور روسي او نور هم دا اندیشنی ذکر دي چې هلته ځینې دغه ویني فعالیتونه ویني د روسي هم دا ویل دي چې ځینې په شمال کې ځینې فعالیتونه ویني او هلته شاید دغه پخوانی د وزبکو د تاجکو دا سي دلی هلته حاکم دي او ډیر اندیشنه ډیر مهمه اندیشنه د تاجکستان ده چې تاجکستان خلک په دغو عملیاتو کې برخه اخلي کده په روسي کې او په نور ځایونو کې او ځکه هلته یو نو داسې یو حکومت حاکم شوی دی چې هغه پخوانی کمونیستي مازی جامعه بدلی کړی دی او خلک ترې ناراض دي
په تاجکستان کې
تاجکستان کې باندې او دا په خپل دی یعنی یو نارضایت یو اقتصادي کمزوري د ځوانانو کې ناامیدي دا په خپل د داعش لپاره زمينه برابروي د نوي غړي کولای شي چې نوي غړي ونيسي او پیدا کی او دا یعنی تقریبا ټوله منطقه دا مشکل سره ده یوازې افغانستان نه بلکې ټوله منطقه زما خپل اصلي ټکی بداوي چې داعش او دغه تورستي ډلې دا په ټوله منطقه کې موجود دي او د ټوله منطقه د پاره تهدید دي او دا یو ګډ دشمن دی تر هغه وخت پورې چې د دې سره ګډه مبارزه ونسی
ښه
د دې نغې نیسل.
فقیر صاحب محترم، زه یو بل سوال لرم. یو خدا چې د ملکونو په خپلو کې ګډه مبارزه وکړي، کیسه دا یو فرمول دی، راځي مبارزه وکړو، دای شرکو. اما تاسو مخکې ویلي چې په تاجکستان کې خپل ولس د خپل حکومت نه ناراضه دی، درست؟ نو حکومتونه باید دغه علت په خپل ملک کې ولټي کنه اول، ځکه که د ولس اعتراض رفع شي، عدالت برقرار شي، اقتصاد ښه وي، نو بیا ولس د خپل حکومت سره درېږي، هیڅوک بیا خیانت نه کوي چې د داعش سره ودرېږي.
دا بیخی درسته خبر ده، یعنی واقعا هم په خپل په حکومتونو کې کمزوري ده، کدا په افغانستان کې دي، د افغانستان څخه د خلک چې تشتي فرار کوي، ځوانان چې تشتي ناامیده ده، بیکاری ده، اقتصاد خراب دی، او دا په خپل د داعش لپاره د غړو د نیولو لپاره زمينه برابروي. کدا په تاجکستان کې دي، عین دغه خبره ده، یو ظالم حکومت، یو کمونیستي پخوانی حکومت هغه حاکم دي. حتی په پاکستان کې کومر د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وګورو، عمل فعالیتونه وګورو، کومر د ټي ټي پی غو وګورو، کله په بلوچ ازادي بخښون کې فوز غو وګورو، یعنی په دا منطقه کې که حتی په ایران کې هم په منطقه کې حکومتونه د خپل مسؤلیتونو څخه وژه خالی کوي، خپل غواړي چې د خپل مشکلات بار پر نور واچوي، او هغه اساسي د خلکو اساسي غوښتنه چې عبارت دی وشو حکومت حکومتولي څخه دی، د عدالت څخه دی، هغه ته غاړه نه ږدي عموما، او دا پرابلم نور هم دوامدار کوي. دا پرابلم دلې موجود وي، څوک غم نس خړلای، ځکه چې په سیمه کې، په ټوله سیمه کې حکومتونه ناکام شوي دي، بې کفایت دي، او د خپل خلکو د پاره یو د آباد سمسور سباون د سبا زیری ندی ورکړي، چې خلک زړه آرام سي، تسکین سي، او په خپل ملکونو کې پاتې سي، او د سبا د پاره وارزو ولري، هغه شی موجود ندی. دا خاطر هم د داعش او د نورو ډلو د پاره ډیر اسانه وي چې نوی غړي پیدا کړي او عملیات.
بله، فقیر صاحب محترم، اوس بل خبره ده چې کله چې ملګری ملتونه وایي چې داعش او دغه تروریستي ډلو نه خطر پیښېدای شي، یو خطر دی او اندېښنه موجوده ده، نو دوی هم مسؤلیت لري چې د هغو ملکونو سره چې تاسې ویلې چې که حکومت ضعیف وي، هغوی سره همکاري وکړي چې بیا په ګډه مبارزه وکړي، درست؟ نو د ملګری ملتونه په دغه برخه کې، مثلا تاجکستان حکومت اندېښنه لري، هغه سره همکاري کولی شي په دې برخه کې، د افغانستان سره چې ډېره همکاري ضروری ده، د افغانستان سره څه ډول څنګه همکاري کولی شي چې د داعش او د دې نورو ډلو مراکز بند شي؟ که هلته دي طالبان خو نشته، خو دنیا وایي شته، دا مراکز باید بند شي او د پاکستان هغه اعتراضونه هم رفع شي.
یعنی د ملګرو ملتونو یوازې دغه یو ځینې خیریه کارونه دي، د مهاجرو سره تر یو حده پورې کومکونه دي، د صحت په برخه کې ځینې کومکونه دي. زه فکر کوم چې دا د خپلو حکومتونو کار دی، په حکومتونو پورې اړه لري، چې حکومت باید هغه مشکلات، هغه اندېښنې چې خلک لري، هغه باید رفع کړي، او هغه عبارت د اقتصاد دی، یو عادلانه نظام دی، یو پارټیسپیشن چورته وایي، یا ګډون د خلکو ګډون دی، یو قانوني حکومت دی، هغه باید موجود وي، هغه اساس دی. تر څو پورې چې هغه جوړ نه سي په منطقه کې، د دې منطقې پرابلم څوک نه سي حل او خارجان نه سي حلولی، زما خبره یعنی اساسي ټکی به دا وي چې نه ملګري ملتونه، نه اروپایي اتحاد او نه امریکا دا پرابلم په خپل حلولی سي. دا پرابلم دا مجرو صاحب په قول دا بلاز مش خپل بلاده، دا مش خپل علاقه په منطقه کې مش بلاده، او موږ باید غام وخورو، د منطقې حکومتونه باید غام وخوري، او دا په دغه باید قانوني سي. اول باید په دې باید اعتراف وکړي چې دا مشکل زموږ دی، او موږ باید په دې کې پیش قدم اوسو، بیا کېدلی سي د ملګرو ملتونو یا د نورو خارجي موسساتو څخه په ځینو ساحو کې، لکه د مهاجرینو پر بیرته راوستلو کې، د کاریابي د کارونو، د نوي کارونو په خلقولو کې، په ځینو کومکونو کې د هغو پروګرامونو څخه استفاده وسي، مګر اصلي کار باید خپل حکومتونه وکړي، اصلي کار باید د حکومتونو اول اعتراف وکړي چې دا د دوی پرابلم دی، او دوهم باید داسې پالیسي غوره کړي چې هغه عادلانه وي، خلکو ته د عدالت د زیری ورکړي، او هم د د سبا د پاره د اقتصاد د پاره یو پلان ولري چې خلکو زړه تسکین سي زړه تکیا سي او په خپل کور کې پاتې سي او د عیشانو ته مخه نه کړي. یعنی تر ټولو مهمه دغه ده چې ځوانان باید راوګرځول سي. دا ټول ځوانان دي دا خلکو دایشو د دې غړي سړی وګوري ټول ځوانان دي ټول تنکی ځوانان دي او هغه په هغو کې نا امیدي ډېره سوې ده او دغه نا امیدي سره باید مبارزه وسي په ځوانانو ته باید دا
وایي. فقیر صاحب محترم په اخر کې یو سوال هغه دا چې دا د ملګرو ملتونو بشري مرستې دا خوبوي اوس خو زیاتره مرستې بندې همدي ډېر مشکلات نورم پیښ دي خصوصا صحي برخه کې. خو سوال دا دی چې د امنیت شورا ته چې رپورټ وړاندې شي هلته مثلا فیصله کیږي هلته باید صحیح تصمیم ونیول شي په دې مبارزه کې.
امنیت شورا کې یعنی مختلف نظرونه موجود دي. روسیا یو نظر لري، چین بل نظر لري، متحده ایالات یو نظر لري، که څه هم د افغانستان په نظر یعنی زبا خورزما ترغده پر چې زما درک دی زما فهم دی. زه فکر کوم چې د افغانستان په برخه کې یو اجماع موجوده ده او هغه دغه چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت وي، د ښځو حقوق باید اعاده سي، یو د تروریزم سره باید مجادله وسي. دغه درې څلور موارد دي زه فکر کوم چې ټوله پر دې باندې دغه کوي موافقه لري. صرف په جزئیاتو کې به شاید ځینې مشکلات وي، مګر د افغانستان ښه چانس دغه دی چې اوس دغه لوی قدرتونه تقریبا یو اجماع ته رسیدلي. دا د طالبانو کمزوري ده، د طالبانو ناکامي ده چې دغه اجماع څخه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې. او اوس زه فکر کوم چې هغه ښه هغه یو څلور کاله د ښاغلي بایدن هغې ډېر ښه کلونه د دوی لپاره ده، اوس د کومکونه هم قطس کېږي یا قطس شوي دي. زه فکر کوم چې اوس به مشکلاتو تدبیر سي. یعنې دوی ونه کړای سوای چې په څلورو کالو کې دغه ښه فضا څخه د ښه محیط څخه ښه استفاده وکړي.
تا نه ډیره زیاته مننه واحد فخیری صاحب او معذرت غواړم په اول کې لږ تخنیکی مشکل وو کور دی ودان چې خبرونه ترغلی په مخه دی. ښه
تشکر مهربانه
په مخه مخه درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې ساسي غک پروګرام شروع کیږي. ساسي خپل پروګرام لیره مننه خبرونه ترې شي د خبرونه اصول رعایت کړي او خپل پوښتنه وکړي. په مخه مخه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون